لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته خراغلاست. لنډ خبرونه: د امریکا د ساتیو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل میکال له ښځو انجونو سره په افغانستان کې د طالبانو د چلند په خاطر د یو بحث ته جوړېدو غوښتنه کړې. ټاکل شوې ده چې دا غونډه راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ واشنگټن ډي سي کې جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانانو په استازیتوب په متحده ایالاتو کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحماني او پخوانی افغان ډیپلوماټ هادي امیر ګډون وکړي. دا غونډه داسې مهال د جوړېدو په تورشل کې ده چې نن شپږ سوه ورځې پوره شوې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو ښوونځي تړلي او لایې د پرانیستو لپاره هیڅ څرک نه لګېږي. په بدخشان کې د یو موټر د وختو په پیښه کې وطن مړی شوی او ویشن ورته پیان شوی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس د سیمې د خلکو له قوله خبر ورکړی چې د جمعې په ورځ د خاش په ولسوالۍ کې یو موټر چې واده ته روان و چپه شو چې په پایله کې یاده پیښه رامنځته شوه. په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو اصلي لامل د لارو خرابوالی او د موټر چلوونکو بې پروایي بلل کېږي. ترکمنستان له افغانستان سره د 125 ټنه مرستو خبر ورکړ. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې لیکلي په دې مرستو کې روغتیایي مواد او جامې شامل دي. د دې خبر پاڼې پر بنسټ د ترکمنستان یو شمېر روغتیایي کارکوونکي هم د هرات په تورغونډۍ ولسوالۍ کې هغه روغتیایي مرکز ته استول شوي چې په 2018 میلادي کال کې د هیواد جوړ کړی و. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان وروسته تر دې چې له توقیف څخه خوش شو خپل کور ته رسیدلی دی. د تېره شپه تر خپل سفر مخکې په اسلام آباد کې د سترې محکمې مخې ته وویل چې پوځیانو دی نه ونیولی بلکې اختطاف کړی و. بلور ته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د سترې محکمې په پریکړې انتقاد کړی. سترې محکمې پرون وویل چې عمران خان تر راتلونکي چهارشنبې څوک نشي نیولی. د عمران خان ملاتړي د خپل مشر تر نیولو وروسته له تاوتریخوالي ډک لاریونونه وکړل. اسوسییټډ پریس اژانس خبر ورکړی چې د لاریونونو په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 3000 کسان نیول شوی دي او تر 200 ډیر پولیس ټپیان شوی دي. د وژل شویو لاریونکوونکو کار شمیرې لا هم نه دي خبرې شوی. او د جهاد اسلامي ډلې وسلوالو پرون هم د اسرایلو پر لور توغندي وویشتل. د راپورونو پر بنسټ اسرایل وروسته تر دې اوربند مات کړ چې له غزې څخه پر اسرایلو د توغندیو بریدونه پیل شول. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرایلو د بریدونو پر مهال چې له سېشنبې راهیسې روان دي لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او تر 16 ډېر ټپیان شوي دي. د دې وزارت له قوله د وژل شویو له ډلې 12 تنه ملکیان دي. د اسرایلو پوځ بیا وایي چې 4 فلسطیني ملکیان د جهادي یاغیانو د منحرف شویو توغندیو په بریدونو کې وژل شوي دي. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نورو اونیزو پروګرامونو ته جلا شوې خو د حقي وړاندې څورا پورونه. نن په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د بندیدو شپږ سوه ورځې پوره شوې. د بشري حقوقو څار ډلې وی سیرونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان هر ورځ پلمه کوي او د نجونو د ټول خونځو د پرانیستلو لپاره کومه طرحنه لري. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې زده کوونکي وايي طالبان د نور په بهانو وخت نه ضایع کوي.
په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو نن شپږ سوه ورځې شوي چې له امله یې په سلګونو سره نجونې په کورونو ناستې دي. د بشري حقونو د څار ډلې څېړونکي سهار فطرت وویل چې دې چارې اندېښمنه کړې ده او طالبان د خپلې لومړۍ دورې واکمنۍ تګلاره پر نجونو او ښځو تطبیقوي.
با گذشت 600 روز از بستماندن مکاتب دخترانه
د نجونو د ښوونځیو د بندېدو له شپږ سوه ورځو راهیسې مونږ په خپلو سترګو ګورو چې طالبان د خپلې تېرې واکمنۍ په څېر د افغانستان د نجونو او ښځو مهم وخت ضایع کوي.
د طالبانو سرپرست حکومت وایي چې دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي او د دې لپاره یوه تګلاره تر لاس لاندې ده، خو د تیرو نږدې یوویشت میاشتو له تېرېدو راهیسې نه د دې تګلارې څه حال معلوم شو او نه هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شوې. د عالیې په نوم یوې نجلۍ پر طالبانو غږ وکړ چې نوره دي د دوی د زده کړو مخه نه نیسي.
څه کم دوه کاله پوره شول چې زموږ ښوونځي لا هم بند دي او لا هم انتظار کوو چې خلاص شي. له طالبانو غواړو چې نور زموږ وخت نه ضایع کوي او موږ ته ښوونځیو ته د تګ اجازه راکړي. که څه هم دوی د طرح د جوړېدو خبره کړې وه خو تر اوسه هیڅ نه دي شوي.
یو بل نجلۍ چې ځان فرشته معرفي کوي وایي چې دې ته د طالبانو دلایل د مکتبونو د بندېدو په برخه کې هیڅ د منلو نه دي.
د ښوونځیو تړل او بیا ورسره دا معقوله دلایل لورای ښکاري چې دوی د ملت ته دوکه ورکوي، د ملت په سترګو کې خاورې اچوي. نو موږ غواړو نور دي دوی د ښوونځیو بندې دروازې پرانیزي او اجازه دي نه ورکوي چې دا ملت وځوريږي یا یې له دوی سره کینه لا ډېره شي.
نړیوال ټولنې په سر کې ملګرو ملتو د بشري حقوقو د دفاع بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو له طالبانو غوښتنه کړې چې نجونه پلیشتي چې زده کړې وکړي. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې په کې نجونې له زده کړو منع شوي دي. ملګرو ملتو سږ کال د مارچ په میاشت کې وویل چې د هغو نجونو شمیر چې په افغانستان کې ښوونځیو ته نشي تللی شاوخوا 3 میلیونو ته رسېږي. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د هغو نجونو شمیر تر 1 میلیون زیات یادوي چې د طالبانو د بندیزونو له امله له درسونو پاتې شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې د افغانانو د امنیت او سوکالۍ په چارو کې به مرسته وکړي. شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم السانی پرون د یو پلاوي په مشرۍ په کندهار کې د طالبانو له چارواکو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې پر مهال طالبانو له قطر غوښتي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري وکړي.
قطر وایي چې په افغانستان کې به د امنیت، ثبات، سوکالي او د خلکو د ژوند په چارو کې د پرمختګ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړي. دغې دا ژمنه وروسته تر دې وکړه چې پرون د قطر د صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی په مشرۍ پلاوی په نه اعلان شوي سفر کندهار ته ولاړ او هلته یې د طالبانو له رئیس الوزرا او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. د قطر د پلاوی د یو ورځني سفر په ترکیب کې د قطر د دولت د یو شمېر نورو مسولینو ترڅنګ د استخباراتو رئیس عبدالله الخلیفي هم و. د قطر د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو له چارواکو سره د کتنې پر مهال پر هغو لارو چارو خبرې وشوې چې څرنګه د افغانانو د اقتصادي او بشري ستونزو اغېزې کمېدلی شي. بل لور ته د طالبانو د سرپرست حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د کابل او دوحې ترمنځ به تماسونه پراخی شي.
په مجلس کې د افغانستان او قطر ترمنځ په اړیکو باندې خبرې وشوې. اړیکو پیاوړتیا ته توجه خبره وشوه. همدارس د اسلامي مرتبه مسؤلین له خوا د قطر هیواد همکاریو مننه وشوه چې د افغانستان سره کړی دي او نور هم د قطر هیواد له خوا ژمنه وشوه په تعلیمي او صحي او اقتصادي برخو همکاري ته دوام ورکړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې لا پیاوړې کیږي او لا به هم تماسونه ډیریږي او لا به هم راشه درسه ډیریږي. د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ نزدېکت سبب کیږي او د حکومتونو د قوت او ثبات او دوامدار کېدو سبب کیږي.
د افغانستان ته د شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی دوم سفر دی. مخکې ځل چې د صدر اعظم نو او یوازې د بهرنیو چارو د وزارت چارې مخته وړي د 2020 کال په سپتمبر کې، یعنی د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ نږدې یو میاشت وروسته کابل ته ولاړ، چې هغه ځلې هم له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره کتلی وو. شیخ محمد ته سږ کال د مارچ په 1 د قطر د صدارت چارې هم وسپارل شوې. طالبانو ویلي دي چې د قطر د صدر اعظم په مشرۍ پلاوی څخه یې غوښتي دي چې د دوی د حکومت او نورو هیوادو ترمنځ د اعتماد جوړونې په برخه کې له دوی سره همکاري زیاته کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شي.
د بشری حقوقو یو ملاتړی سازمان په دې ژور اندېښنه ښیي چې د ملګرو ملتونو سازمان خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو هغه اوامر تعقیب کړي چې پر بنسټ یې د خصوصو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. فریډم ناو سازمان په یو لوړ ټویټونو کې ویلي چې دا پریکړه د ملګرو ملتونو سازمان د منشور د جنسیت د برابرۍ له اصولو سرغړونه ده او له دې سازمان یې غوښتي چې د طالبانو د تبعیض پر وړاندې د قدس دریس په غوره کولو سره د خپلو ښځینه کارکوونکو حقونو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د خصوصو د حقونو یو شمېر فعالان هم په دې باور دي چې ملګرو ملتونو سازمان له قوانینو منشور سرغړونه کړي، خو ځینې نور بیا وایي په افغانستان کې ناسم بشري وضعیت ته په کتو ملګري ملتونه دې ته اړ شول چې د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب کړي.
د دوه په غونډه کې د ملګرو ملتونو له دې پریکړې وروسته چې د طالبانو لخوا د دغه سازمان پر ښځینه کارکوونکو له بندیزونو سره سره به په افغانستان کې پاتې شي او په دغه هیواد کې به بشري مرستو ته دوام ورکړي، د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو بنسټونو اندېښنه ښودلې ده. له دې ډلې فریډم ناو سازمان وایي دا چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې خپلو دفترونو ته اجازه ورکوي چې د طالبانو پر ښځو د کار کولو د بندیز حکم تعقیب کړي ډېر اندېښمن دي. دغه سازمان چې په امریکا کې دی او د حکومتونو د ځپنې په وړاندې له خلکو او ټولنو څخه ساتنه او له بشري حقونو دفاع کوي، د ملګرو ملتونو دغه پریکړې د دغه سازمان په منشور کې د جنسیتي برابرۍ له اصولو سرغړونه وبلله او د ملګرو ملتونو له سازمان یې وغوښتل چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې کلک دریځ خپل کړي او د خپلو ښځینه کارکوونکو له حقونو دفاع وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې ملګري ملتونه افغانستان کې په پاتې کېدو او د طالبانو د بندیزونو پر وړاندې په پاتې راتلو سره د دې سازمان له منشور او معیارونو سرغړونه کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
این کوتاه آمدن د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو حکمونو ته پاتې راتلل د ملګرو ملتونو د معیارونو منشور او قوانینو په خلاف دی که دوی رښتیا برابرۍ ادعا کوي او د دې ادعا کوي چې د بشري حقونو څخه دفاع کوي نو هیله ده چې د افغانستان خلکو ته ورسیږي.
د میرمن سیدی په وینا ملګري ملتونه د طالبانو پر وړاندې د نرمې پالیسۍ په خپلولو سره هغوی ته اجازه ورکوي چې د ښځو پر وړاندې خپل محدودیتونه نور هم ډېر کړي. خو د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې سونیکاریان ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله ملګري ملتونه باید د بد او بدتر ترمنځ یو انتخاب وکړي.
بدبختانه باید ووایم چې نړیوال سازمان لپاره په دغسې بد بشري شرایطو کې د یوه انتخاب او د بد او بدتر ترمنځ باید یو انتخاب کړی وای چې نړیوال سازمان بد انتخاب کړي نو ممکن ده چې په راتلونکي کې نورې ښې لارې ولټوي.
ملګرو ملتونو د مې په لومړۍ او دوهمه د دوحې په غونډه کې چې د طالبانو لخوا د دې ادارې پر ښځینه کارکوونکو د کار د محدودیت په اړه د بېلابېلو هېوادونو د استازو په حضور کې جوړه شوې وه پرېکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دې غونډې مخکې د ملګرو ملتونو سازمان ویلي وو چې د طالبانو لخوا د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز به دغه سازمان دې ته اډ کړي چې ډارونکي انتخاب وکړي. طالبانو په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کولو تر بندیز وروسته د ملګرو ملتونو په دفترونو کې هم د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه. د ځینو نړیوالو مرستندویه سازمانونو په وینا په داسې حال کې چې په افغانستان کې نږدې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز د دې لامل شوی چې د مرستو رسولو بهیر وځنډیږي او د اړمنو کسانو ژوند له خطر سره مخ شي.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مخه ورسته لدی چې د پاکستان د ستري محکمې مشر حکم وکړ چې د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید له زندان خوشي شي او تر چهارشنبه بیا څوک نشینی ولې. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ستري محکمې د مشر او د اداري فساد په تور تورن عمران خان ترمنځ خوږو خبرو ته حیران شوی دی. عمران خان بیا رسنیو ته ویلي چې د پوځیانو اختطاف کړی و او نیولی نه و. د پاکستان د داخلي کشمکش د روسیو جزئیاتو په اړه دا راپور واوري.
صدر اعظم شهباز شریف وروسته تر دې د ستري محکمې پر رئیس انتقاد وکړ چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې عالي محکمې وویل چې عمران خان به تر راتلونکي چهارشنبې په هیڅ قضیه کې نه زندانی کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې امنیتي ځواکونه ونیو او د پولیسو په یو مرکز کې توقیف کړ. خو د عمران خان پلویانو په پاکستان کې خونړۍ مظاهرې وکړې چې په ترڅ کې یو شمېر پوځي تاسیسات هم ویجاړ شول. صدر اعظم شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته چې د تلویزیونونو له لارې خپرېده وویل د مې نهمه د پاکستان په تاریخ کې د بنګله دېش تر بېلېدو وروسته تر ټولو توره ورځ وه. شغلی شریف زیاته کړه
د پاکستان د ستري محکمې رئیس وویل چې عمران خان صاحب ستاسو لیدو خوشاله شو. دا په داسې یوې دوسیې کې چې په تاریخ کې بیلګه نشته، یعنی که څوک په فساد ککړ وي دا خوله عادي ده. یو تورن محکمې ته راغلی چې پر مهمو ودانیو او مرکزونو یې د پلان له مخې بریدونه کړي دي او پلان جوړونکي څوک وو؟ عمران نیازی و او نامنی چا کړي؟ عمران نیازی کړي.
بل لور ته عمران خان تور پوری کړ چې د مظاهرو پر مهال واکمنانو 40 کسان وژلي دي. او بیا کلن عمران خان پرون په ستره محکمه کې مخکې تر دې چې د لاهور په لور روان شي وویل چې دی د سې شنبې په ورځ نیول شوی نه، اختطاف شوی وو.
دوی زما د نیولو هیڅ راز توجیه نه لرله. دوی زه اختطاف کړم. دوی ماته زما د نیولو پاڼه د لومړي ځل لپاره په زندان کې راښکاره کړه. دا د ځنګل په قانون کې ممکن نه ده. پوځیانو زه اختطاف کړم.
د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د پاکستان حکومت د مظاهرو د څپلو په خاطر نږدې 3000 کسان نیولې دي او د مظاهرو په ترڅ کې تر 200 ډېر پولیس ټپیان شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی نن د خصوصي حریم پاکله خبري کوو. خصوصي حریم یعنی څه؟ او آیا په اوسنیو شرایطو کې د افغانان خصوصي حریم ته درناوی کیږي؟ دا او دې ته ورته پوښتنی د خبرونه لمل مسخه کوو. لمون سره په خبرونه کې دی د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصبا. نوموړی په پایل کې په خپل خصوصي حریم راته تشریح کوي.
خصوصي حریم لکه څنګه چې له دغه نوم نه معلوم ده، هغه حد یا هغه مرز چې یو شخص کولی شي ځان ته وټاکي او له دنه د خپل هغه رقم چې زړه یې ترې استفاده وکړي او هیڅوک په دې کې مداخله ونه کړي او دا د پوري مربوطه وسی چې دا خصوصي حریم بیا په جسمی لحاظ پوري اړه لري، د دې ترڅنګ مسکن پوري اړه لري او اطلاعاتي لحاظ برخو په دریو برخو باندې تقسیم شوی دی. دغه یو څوک په جسمی لحاظ باندې جسمی یو خصوصي حریم ده، مثلا څوک نشي کولای چې ضرر ورته ورسوي، تلاشي کی مثلا یا د لټوکوب د وهلو ټاکولو مثلا مترابوسی باندې رقم سره که مسکن ته خبر رسیږي نو مسکن ملکیت د د پوری مربوطه که هغه ملکیت منقوله وسی یا که غیر منقوله وسی د د پوری مربوطه ده او د دې خصوصي حریم ګڼل کیږي. دا رقم د اطلاعات موضوع د معلومات او مراسلات او مکاتبات دا هم خصوصي حریم پوری راځي. یو ډیره اساسي مهمه ده د دنیا په سطح باندې خصوصي حریم موضوع یا د پرایویسی موضوع په نړیوالو اسنادو کې د هر هیواد په قوانینو کې دا تضمین ورته ورکړل شوی ده او د افغانستان په موضوع قوانینو کې هم خصوصي حریم ته یو خاصه پاملرنه شوې ده او د وګړو د اساسي حقوقو له جملې نه یې ګڼلې ده. په همدغه درې وړو لحاظ باندې که مثلا بحث د دې راشي چې خصوصي حریم په جسمي لحاظ باندې وسي نو اساسي قانون د ازادۍ د حق د تضمین نه نیولې د نه تعذیبه پورې یعنې د شکنجې ممنوعیت په خپل سر نیونه شکنجه او توقیف د خپل سر باندې بندې کېدلې په جسمي لحاظ راځي او په دغه رقم سره که په مسکن او ملکیت ته انداز وکړو بیا اساسي قانون د مسکن مسله یو مسؤونه ګڼلې ده او هیڅ چاته حق نه ورکوي مګر دا چې د محکمې د ذی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ باندې څوک ورشي دي او چا کور ته او یا هم خپله مالک د ملک اجازه ورکوي او یا هم جرم مشهوده وسي هغه استثنایي حالات ده او ملکیت حق هم د تعرض نه مسؤونه ګڼلې ده. دغه رقم د مراسلات او مکاتبات او مسایل محرمیت داسې شرط ایښی ده چې د دولت په شمول څوک حق نه لري چې د چا په مراسلات او شخصي حریم کې که د موبایل وسی که انټرنیټ لحاظ باندې وسی یا که لیکنی وسی که کتاب وسی نو دا ټول هغه موارد دي چې شخصي حریم کې راځي. په نړیواله سطحه باندې یو ډېره مهمه موضوع ده.
ډېره زیاته مننه. خصوصي حریم خو مو وپېژنده، اوس راځو دې ته چې د بل کس خصوصي حریم ته درناوی څومره مهم دی.
اونو خود څه چل ده چې کله چې بحث د قانونیت په دې کې راغلی یعنی په قانوني لحاظ باندې دلته تر حمایې لاندې راغی نو دلته خو مسله دا ده چې په حقوقي لحاظ باندې دا یو امتیاز ده د هغه چا لپاره چې خصوصي حریم لري. خصوصي حریم مسؤلیت د یو شخص امتیاز ده او په مقابل کې دا په نورو اشخاصو او د حاکم نظام ته مکلفیت ده چې دا وساتي. نور اشخاص مثلا که د تجاوز مسله مطرح کیږي خصوصی حریم کې د چا یعنی دومره د مسله جدیده چې په شخصي لحاظ باندې د دفاع مشروع مثلا مطرح ده، مثلا څوک راځي یو چاته ضرر رسي یا په جسمی لحاظ باندې خصوصی حریم تر تعرض لاندې راولي، هغه د دفاع مشروع تر حق لاندې کولای شي چې هغه انسان حتی مرګ ورته روا ده. همدغه رقم یو څوک د چا کور ته پرته اجازه راځي، هغه مسکن خصوصی حریم ده، دا نو کولای شي چې د خپل دی هغه بیا هم دفاع مشروع تر عنوان لاندې یو څوک چاته اجازه ورنه کی تر دې پورې چې حتی له منځه بوزي او قانون ورته معافیت په نظر کې نیولی ده. همدغه رقم په نورو اطلاعاتي لحاظ باندې د اجازه په کود کې څوک شي د یو چا معلومات نشروي په ټوله کې دا هغه ده. نو دا که اوس د دولت لخوا کیږي په غیر حقوق قانوني توګه، د دولتي چارواکو لخوا کیږي که د عامو وګړو لخوا، خو چې د چا خصوصي حریم نقض کیږي دا په حقیقت کې جرم ده. پرنسپ د قانونیت جرایم و مجازات په نظر کې نیولی ده، دا منع ده. یعنی هیڅ څوک حق نه لري چې پرته د هغه د قانون د حکم نه د چا د خصوصي حریم ته ورنږدې شي.
آیا په افغانستان کې د خلکو خصوصي حریم ته درناوی کیږي په تیره بیا په اوس شرایطو کې؟
په خوشنۍ سره باید وویل شي چې نه، په اوسنیو شرایطو کې یو خو موږ په ټوله کې اساسي قانون نه لرو، نو چې اساسي قانون شتون ونه لري او نظام په خپل سری وسي او د یو فرمان د امیرالمؤمنین په نامه یو شخص راشي او په 30 میلیونو باندې یو فرمان د خپل تحمیل کړي، نو دلته خو طبعا د قدرت د تقسیم مسله او د عدالت د تامینېدو لپاره ستونزې ولاړې دي. نو په دې اساس باندې په افغانستان کې په اوسنیو شرایطو کې د همدغې تشې نه په استفادې سره او له دې نه چې مثلا که هر چاته اوس وړاندې کیږي هغه فقط د ټولنده د شریعت دعوا کوي چې مثلا زمونږ قانون هم شریعت ده او زمونږ قانون قرآن ده او احادیث دي او مثلا او یا مثلا همدغه د پښتو عرف او په عاداتو یا د هیواد په سطحه د عرف عاداتو په بنسټ چې دا یا د حنفي فقه په بنسټ داسې مسایل چې هغه ټول ګونګ وسي او یوازې دوی د خپل دوی ترېنه ابزاري استفاده کوي. نو په دې اساس باندې د عامو وګړو خصوصي حریمونه نقض شوي دي، بیلګې ډېرې زیاتې دي، په خپل سر خلک نیول کیږي، بندیان کیږي، کورو ته ورځي، د چارایی په سر باندې دریږي، له موټره خلک راکښته کیږي، موبایل چې خصوصي حریم ده راخیستل کیږي، تلاشي کیږي. یعنی مثلا د تلاشي په خپل پرته له قانون نه څوک نشي کولای چې چاته څوک تلاشي کیږي، د نه چا کور ته ورتلی شي، نه هم په شخصي لحاظ باندې، یا که موبایل ته ورځي یا که نورو اسنادو ته لاسرسی لري، دا د قانون د حکم نه بغیر نه کیږي. نو اوس په افغانستان کې مشکل دا ده چې اساسي قانون تعلیق حالت کې ده او دوی د فرامینو په اساس کار کوي. نظام حکومت په ټوله کې داسې یو رقم حکومت دوی جوړ کړی ده چې د دنیا په سطحه باندې د ده داسې حکومت نشته ده، او په دې کې فقط همدغه حاکمه ډله ده، یو نوی استبدادي رژیم ده. او د دغه استبدادي رژیم کې فقط دوی نو اوس ضرر بیرته عامو خلکو ته په مختلفو څانګو کې رسولی ده، خو یو یې عمده یې همدغه ده چې د اشخاصو خصوصي حریم په هیڅ وان باندې مسؤونه نه ده. که چیرته تجاوزم پی باندې کیږي داسې یو مرجع نشته ده چې له دوی پوښتنه وشي، دوی تر تعقیب لاندې راشي، ځکه چې موږ کله د اساسي قانون بحث کوو او د خصوصي حریم د مسؤونیت مسله مطرح کوو، هلته بیا هغه مجریان د قانون چې کوم دي، که هغه څارنوال ده، که پولیس ده، که قاضي ده، که هر څو ده، که چیرته دوی داسې مرتکب دي او جرم کیږي، د هغوی مجازات د عامو خلکو نه شدید دي، ځکه چې دوی غلط استفاده ونه کړي. اوس مجریان د قانون د طالبانو دغه کوم تحریک چې ده دوی پورې اړه لري، طالبان دي، هغه یو سیاسي تحریک ده. نو دلته طبعا شل کاله عقدې پاتې دي د عفو د فرمان او د ټولو مسایلو تر څنګ، دوی د انتقال قام او د غش د اخیستنو په بهانه باندې سره له دې چې ډیر اساسي نور حقوق لکه د ژوندانه حق، لکه د تعلیم او د تحصیل او د کار او د ازادۍ او د مساوات او د دې ټولو حقوقو تر څنګ یو اساسي حق شي د خصوصي حریم حق ده، دا هم تر پښو لاندې کوي. او دا لړۍ په خوښنه سره باید ویل شي چې اوس هم روانه ده.
مس بس یب تاسو کتاب خپل خبرو کې اشاره وکړه چې کله خلکو سره دا رقم وضعیت کیږي چې خصوصي حریم باندې تیرای کیږي، یو علت په خانه عقدی دي که دا موضوع خره ته روښانه کړي چې وسنای حاکم نظام ولی د خلکو په خصوصي اړین باندې تیری کوي. آیا ناپوهی ده؟ آیا د خلکو بیزاره کول وطن څخه دي؟ آیا د زور خوونه ده؟ بل اخره دا څه دي؟
دا خو طبعا مختلف عوامل لري. ناپوهی خو په دې ده چې د موږ اکثر افغانان درشته نظام چې یو تعریف شوی نظام نه ده، دیکتاتور نظام ده، پکې هیڅ معلومه نه دي د دې طرفداري کوي. د دې ترڅنګ په دغه تیرو شلو کلونو کې دې که هم شک نشته ده چې دغه چې طالبان کوم جګړه کولې دي نظام په مقابل کې، په دوی باندې هم د نړیوال ځواکونو لخوا او بیرته د جمهوریت لخوا نه هم په هغه وخت زمان کې ظلمونه یا مثلا حالات راغلی ده چې هغوی اقدمن کړي دي. چې یو مثال د زندان د بګران ده چې په ډېر وخت په هغوی بې سرنوشته پکې پراته وله. نو دا ټول عوامل د دې شوي دي چې دوی عقدې رامنځته شي. خو له بله خوا بیا زه په خپله په دې باور یم چې دا ټولې برنامه شوي کارونه دي د دې لپاره چې موږ مخ په شا ولاړ شو او دوی یعنی کله چې طالبانو حکومت ترلاسه کړ د جنګ لپاره ډېر قوي ستراتیژیانې درلودلې. حکومت یې ترلاسه کړ، هر څه نظام یا وروسپارل شو یا هر څه چې وه، ولې بیرته د حکومتدارۍ لپاره دوی هېڅ هم نه درلودل. ځکه موږ په دې تېرو شلو کلونو کې صحیح ده چې فساد شتون درلوده، ستونزې ولې، مګر نظام یو شفافه او یو مدونه او منظمه نظام و د اساسي قانون پر بنسټ او هره اداره چې جوړه شوې وله ټول ادارې د ضرورتونو پر بنسټ په ډېرو مصارفو په ډېرو مواردو باندې جوړې شوې، مګر دوی دا ټول له منځه بوتلله، زندانونو دروازې خوشې کړلې، مغزونه څه ووتښتېدل او څه دوی مجبور کړل چې فرار وکړي او تکړه کسان او بیرته دوی فقط پاتې شول د خپله ډله او د دوی د حاکمیت مسله. نو دلته ناپوهی ده، دلته پلان شوی کار ده، دیکې شک نشته ده چې په دې کې داسې کسان دي چې قصدن غواړي بهرنیو په لمسون یا په برنامه باندې دا کار کوي. عقده شته، خلک هم د ناپوهۍ له وجې نه د دې باندې نه پوهېږي چې مثلا په کومه لاره باندې به موږ له دغه ناخوالو یا دغه سیاسي او اقتصادي او ټولنیزو امنیتي په ټولو اړخونو کې چې له کړکېچ او بحران سره مخامخ یو لاره د خلاصون څه ده؟ خو طبعا لاره د خلاصون دا ده چې یو شفاف او مدونه نظام چې د اساسي قانون پر بنسټ اوسي رامنځته شي، د قدرت تقسیم مسله، د قدرت انتقال موضوع، د اساسي حقوقو د تضمین، د سیاسي نهادونو چې دولتونه پر بنسټ باندې دریږي، د نړیوالو اړیکو، نړیوال سیاست، اقتصاد، منابع د طبیعي چې دي څنګه منج شي، فرهنګ څه رقم انکشاف متوازن څنګه شي، ژبې څه رقم شي، دا ټول هغه موارد دي چې موږ په 1902 کال اساسي قانون کې یا په تېرو اساسي قوانینو کې شتون درلوده. اوس نو دغسې یو اساس موږ نه لرو چې اساس نشته. نو طبعا د ما تور په دې شته حاکم ډلې باندې دا ده چې دوی په قصدي لحاظ باندې دغسې کوي چې اول خو نیم د ټولنې نیمایي برخه بې سوادۍ خواته سوق کړله. کله چې خلک ناپوهه پاتې شي، نالوستې پاتې شي، هغوی به څه رقم پرمختګ وکړي؟ او بیا یې بیرته داسې نظام راوسته چې مثلا په یو ټولنه کې چې عدالت شتون به نه لري، یعنی نن سبا عدالت هغه رقم چې ایجاب کوي شتون نه لري، حکومتداری چې ضرورت ورته لرو منګه شتون نه لري، قانونګزاري مرجع چې قانون ته باید په هر حالت کې شتون ولري، دا درې واړه ټول درې ګونو قواو په ایجاد کې رامنځته کیږي، داسې شی نه لري. نو طبعا دغه یو حالت راځي چې دوی نو شخصي عقدې دلته شته. بیا خو افغانستان یو کثیر الاقوام مملکت ده، دلته د 15 کلونو را په دې خوا شخصي دښمنیان دي، عقدې دي. اکثره هیوادونه چې په افغانستان کې شتون درلوده دا ثابته کړې ده چې دوی فقط اجنداوي بل شوي او نه کول. نو دا حالت سبب شوی ده چې په ټوله کې د دې ټول قصور له عامو وګړو نه وویستل شي او نن سبا عام وګړي د همدغه مرحلې هغه قرباني دي چې په یو کې که بیرته خپل موضوع ته راشو، همدغه د خصوصي حریم موضوع ده چې موږ ورسره مخامخ یو په متواتره توګه نقص کیږي.
اوس راځو دې ته، کله چې د یو چا په خصوصي حریم باندې تیری کیږي، هغه کس باندې څومره بد اثر کوي؟ په خبرونه کې تر دې ځایه پورې روښانه شوه چې خصوصي حریم د هر شخص اساسي او بشري حق دی چې دا باید خوندي ووسی. دا حریم خوندي نه ساتل کیږي، په متضرر شخص باندې څومره منفي اثر کولی سي؟
ګوره، د عدالت تا تعریف د چې وای دی یو شی خودل په مغزای کې چې مناسب ځای ورته وسی او عدالت کچیر ته په ټولنه کې نه پلی کیږي هغه ټولنه په طبیعي لحاظ باندې په منفی اړخ ورزی د تیر نظام په مقابل کې په ظاهره توګه البته چې دغه طالبانو د خپل وسلوال له مبارزه وکړله د دوی یو منطق همدا و چې مثلا عدالت نه پلی کیږي په ټوله کې اوس خصوصي حریم په نقصولو کې او یا هم د خصوصي حریم د حمایت او د مسؤلیت لپاره د تضمینونو نشتون چې هغه تضمین به په نهادونو باندې او په اشخاص او په قانونیت او په شفافیت او په دې موارد باندې وسی د دوه نشتون په خپل د موضوع ته درسې حالت راولي چې خصوصي حریم خطر لاندې راشي او دغه حالت موږ تاسو مخامخي ورسره
په اخر کې که تاسو کسانو ته چې دام غړي په افغانستان کې دي او دوی په دې اندېښنه کې دي چې خصوصي حریم باندې تیری کیږي او دا به د دوی لپاره ډیر زیات ستونزمن کار وي څه ویل لري که څه هم په عامه خبره زوري ورسره برابر نه ده بیا هم عام وګړي په تمه دي رهنمایي ته مشورې ته دوی ته تاسو څه وایې
اول خو مې غوښتنه له دې چارواکو نه ده چې دوی دې د خصوصي حریم د حفاظت موضوع په قرآن کریم کې یعنی آیت ته او حکم ده چې تاسو نشئ کولی د چا کورونو ته لاړ شئ یا مثلا دا د ځورونې او په دا ټوله کې دا په شرعي احکامو او احادیثو باندې ثابته دي. یعنې غوښتنه مې دا ده چې دوی که غواړي چې د خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي خلق فاصله و نه نیسی له نظام سره او بیا د نظام د لمنځه وړلو عامل را پیدا نشي نو لازمه ده چې په خپله حاکمه ګروه دا مسله جدي ونیسي. د دې تر څنګه عام وګړو ته لازمه په اول قدم کې خدا ده چې دوی ته د خپلو حقوقونه پوه شي باخبره شي ځکه حق حقوقي لحاظ باندې اوصل دا ده چې بېخبري له قانونه وزر نه ګڼل کیږي او دوی چې کله له حقوقو د خپل خبر شول مثلا دغه بحث د مشروع دفاع چې رامنځته کیږي یعنې د مشروع دفاع داسې ده یو خدا ده چې یو چا به زور نه رسیږي ولی حد اقل مشروعیت ورته شته چې د خپل د مسکن نه دفاع وکړي هغه په شرط چې قانوني موارد په نظر کې ونیول شي او په مقابل کې ودرېږي. د دې تر څنګه په دې موضوع د غږونه د خپل اوچته کړي او بالاخره اخسره دی چې خلک اسیران دي. دا ډېر وخت عام وګړي په افغانستان کې خپل استقلالیت او اراده نه لري تل قرباني شوي دي اما آرام دې هم نه کینی په داسې مواردو کې حد اقل دوی باید پوه شي چې خصوصي حریم په هر لحاظ باندې وسی د دې مسؤلیت په دولت باندې واجب ده چې مسؤلیت ورته په نظر کې ونیسي او دا د دوی حق ده امتیاز ده چې ورته ورکړل شوی ده او د دې نه باخبره شي رسنۍ په دې کې کار وکړي ملا امامان د مساجدو د جمعې په خطبو کې په دې مواردو بحث وکړي او دا مسله جدي ونیسي ځکه چې دا به ډېرې نورې ستونزې په افغانستان کې رامنځته کړي.
ډېره زیاته مننه تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه هم مننه سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو دا وادي اساسي او بشري حقوقو نننې خبرونه په دې خبرونه کې د خصوصي حریم په اړه خبري وشولې. لمون سره په خبرونه کې د حقوق پوهانو د ټولنې پوهانای مشر سبحان مصباو تربیه خې چارې پرځ کې چې یاس الله ممال او ملګری
آزادی ملما.
السلام علیکم. د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو حتی د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سمدستي وروسته د متحدو ایالاتونو یوه معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشه حسن ده.
زه د خزو د حقوق د پالنې فعالیم تقریبا شپږ ویس کاله تجربه لرم د خزو د توانمندۍ او د فعالیتونو مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږی او پخوا چیرته اوسیدی په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسیږم. مخکې زه په کابل کې اوسیدلم.
درس مو چیرته ویلی؟ زده کړې مو لوړې او د ښوونځي زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي ښوونځی تجربوي سید جمال الدین کې وم. بیا د لیسې یو کال دومره مې په افغانستان کې ربیع بلخي مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سرته رسولی او بیا کالج مې هم پاکستان کې ویلې. ماسټري مې خپل په یو کې کې سرته رسولی. منځ کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سرته رسولی دي، خو د مالوړه درجه د تحصیل ماسټري ده.
دغه موده چې تاسو وایي په پاکستان کې مو درس ویلی، دا د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد؟
بله بله، د څلور اته اووم کال نه تر دوه نویم کال پورې ما د درس دوره په پاکستان کې وه. او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه زما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی و، او هغه کې ما خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنټیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ماته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو. خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د مهاجرینو فامیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو. او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبانو په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو. ځکه کم تر کمه په اسلامي تور طریقې چې د مجاهدینو په فکر کې درستې وي، اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یاتو په بندیانې ډېرې زیاتې وې. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې مونږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه مونږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درسته همداسې ما مشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای. نو مونږ اسلام آباد ته ولېږلو ځکه چې د پېښور محیط ډېر تنګ و د جنکوی دپاره. ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل دغه ټول شیان صحیح سترګو نه ګڼل کېدل او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و د رشد د ښځو دپاره. اما تر یوې اندازې پورې ورو ورو هغه وخت کې سې بشري کارونه د اکبر مؤسسه او داسې نورې مؤسساتو بین المللي مؤسساتو بنیاد کېښود. د ځینې کارونو وړې پروژې د ښځو دپاره مخصوصا په کمپونو کې د خیاطۍ او داسې نور چې د کورني محیط سره تړلي فعالیتونه و هغه ته تر کومه اجازه ورکول سوه. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو. اما کم از کم ښځو وکړای سوی هغه واړه امکانات چې ایجاد سوي وو هغه نه پوره استفاده وکړي او هغه ته یو ایجنسی په رقم باندې وده ورکي. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمان و چې بیا وروسته د ما کورنۍ مونږ پېښور ته شفت شو. دغه ونه وي هم کال وو فکر کوم او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي و. هغه تنظیمي و هغه حالت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نه سي دوی په پېښور کې استوګنځي درلوده.
دغه موده چې تاسو یادونه کوئ چې فضا یو څه آزاده شوه د ښځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د ښځو د هغو غورځنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نوره نړۍ کې د دې لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د ښځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس نه سول، لکه مثلا د امن الله خان ښځه ملکه سریا مونږ د بنیاد ایښدونکو له جملې نه یا بنسټ ایښدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت. یا همدا شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظامنامې دا مسایل سې جوړ کړل، په هغه کې د ښځو حقونه مثلا د کونډو دپاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د پخپله نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستانو وخت کې د کمونست ګوند له خوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد دپاره ډېر غټ کمپینونه شروع سو، سواد د موزي دپاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بله ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل دپاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 کې. ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بینالمللي کانفرنس و. د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه، په هر پینزو کلو که سی هغا نایروبی که و نپیگم چمر نور مملکتو کنه که هر کال که دل بیاد آخری یعنی تلورم کانفرانس پا بیجین که جورسو پا غا که پا زوان جنکو یو برنامه که اشتراک کرده یو او آلتا دیر دی بینمللی فعالینو سارا دیزدکلی و برنامه و پا دیر که دشپک ویست ملکونو زوان جنکی سی عمرونه لعتلسو نو تر پینزه ویست و دوبر کلونو اشتراک کرده یو پا دیر که ما هم اشتراک کرده یو او پیرت سی زراغلم یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغانی ښځې سو په یو این کې کار کوو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې ښوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې وروسته سره راټولې شوې دا د وروستۍ زمانې یادونه چې تاسو وکړه د دې نامو مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولی شوی چې خپلې ټولنې ولري؟
بله رو رو یعنی خزو اول دغه تنظیمی او نورو وړو حلقونه شروع کړه وروسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمینه امکانات پیدا سو مثلا یو څه یعنی یا فنډونه دی بل ملي ټولنې یا سازمانونه له خوا نه وجود درلوده سی خزو خپل حرکتونه شروع کړل مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر یو وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نه واخیست او هغه باندې یو سنټر په کرا ونیو او د ښځو دپاره یو اجتماعي یو او تعلیمي یو ځای پیدا سو چې په هغه کې دوی راتلل یو بل سره یې کتل درسونه یې ویل او کورني اړیکې پیدا کړل یعنی حتی مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو پکې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناسته پاسته یا کتنه پیدا کړه هغه څه مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازی اجتماعي شبکه سازی د خلکو منځ کې پیدا سو په همداسې په پېښور کې هم ډېر سازمانونه واړه واړه پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه مثلا ځینې مثلا ای ډبلیو آر سی داسې یو سازمان وسې یو بینویلي سازمان غوښتل سې یو د ښځو برانچ پرېږدي هغو بیا یو څه افغانو ښځو سه هلته مامورینې وې هغو ته یې ویلې ستاسو دا کولی سې مخکې بوځئ پیصله یو بیراس یې ورته پرېښوده ځینې جهینه ښځو په خپله جوړ کړل لکه د اویک سازمان په شان باندې نو دا رقم مختلف واړه حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د داسې مفکورې بنیاد کېښوده صحیح ده دا واړه واړه سازمانونه دي دا به بوختي په خپلو کارونو کې لکه مثلا د ښځو دپاره یې وایداتي کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قرآن زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده مګر مونږ داسې یو ځای ته ضرورت لرو چې چېرته ښځې یو فکري شبکه سازی ولري
یعنی تاسو غوښتل چې یوه لویه ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړي
بالکل او د کی مسله د اندېښنې او د مفکورې د ښځو یو ځای کولی د کی مسله د اقتصاد او د نور شیان به کیږي ښځې په خپل سازمانونو کې دا کار کوي مګر موږ غوښتل یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې بیا په هغه وخت کې بدلون راغی په 1995 کې مونږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخزو پورې اړه درلو، حتی د حمامونو چلونه سی په هرات او د نورو ځایونو کې دوی هغه بند کړه، او په ټول افغانستان کې د ښوونځیو د ښځو ښوونځي بند سول، ښځې یونیورسټیو ته یا پوهنتونونو ته حق نه درلود سه لاړ سي، کار کونه په دوی باندې بند سوله.
تقریبا همدغسې یو محیط او فضا راغلې وه لکه دا اوس چې په افغانستان کې مسلطه ده.
او ډېر کم توپیر د اوس او دغه وخت سره، مثلا اوس اول نه تر شپږم ټولګي کم تر کمه وجود لري، یا په کوم کوم ځایونو کې ځینې طالبان چې لږ پراختیا د نظر لري هغو ځینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه، اقتصادي فعالیتونه د ښځو دپاره پرېږدي. هلته سراسر د افغانستان کې هیڅ نوه حرکت نه و، او بلکې سړي د هغه سره به ولاړو، ښځې به په پښو وهلې چې ولې د پښه ښکاره سول، ولې د بوټ چې کېده، یا څه رقم، یعنی یو وحشت په افغانستان کې روان و. په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره چې هغه ټولنیز شکل ولري. یعنی موږ نور نه سوی کولای په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کړو، موږ باید یو لوی حرکت کړی وای. او هغه دلیل و چې د شبکې هغه بنیاد قوي سو، په پېښور کې هم دا خپور سو، په داخل د افغانستان کې هم خپور سو. په پېښور کې د اکبر ماسیسې له لارې نه ځینې دوستانو په دې کې ډېر زیات کار وکړ.
دا همدغه بنیاد و چې وروسته د تاسو چې یادونه کوي چې وروسته د طالبانو د لومړي ځل پرزیدو په تعقیب په افغانستان کې د جمهوري نظام له ټینګېدو وروسته بیا همدغه ټولنې وې چې افغانستان ته لاړې او د ښځو د حقونو په برخه کې کار کاوه. مګر د دې تر څنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادیږي، پلوشه جانې، په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو، د فساد قضیه یادیږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شته کې دا هغه وخت اور سره وو، او که وروسته چې دا مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې.
څه فکر کوم چې زیات دا مسائل او دا خبرې په داخل د افغانستان کې پیدا شوې، چېرته چې له حد نه زیاتې پیسې راځي په یو او دې کې یو صحیح کنټرول نه وي، دغه مسائل د مالي فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلی، چې صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده، مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل سو. یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل، یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر وه چې چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپله په دې کې اخته، او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول، دغه یو عادي سواله ده مسله د فساد. او دې کې بیا زه نسم کولای چې ووایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه وه، ځینې خلکو دغه تحریک ته، ځینې خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده، او دغه یو اندازه بسلا بدنامي ټولو ته خبره سواله. صدا دې افسوس وال ده، مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوزي دا صحیح خبره هم نه ده. او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي، همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ته راځي، او د کې مثلا موږ نه شو کولای چې ټول خلک اشتباه وګڼو یا ټول خلک په دې کې اخته وګڼو. زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زه د اویک مثال در کوم، هغه مسه کې سما کار کوو، موږ یوه هیواد پوی ټولوله چې بیرته خپل سازمان ته فایده وګرځي. فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو، موږ تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټولې کړې وې چې موږ د سازمان دپاره یو ځای واخلو چې دلته بنیاد دپاره اوک دپاره یو ځای پاتې سي چې دا همیشه د کراو له هر مسایل نه خلاص شي.
غواړم پوه شم پلوشه جانې چې د راتلونکي لپاره اوس خو هغه دوره تیره شوه، په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پرزیده، اوس هم د ښځو لپاره زیاتې ستونزې په مخ کې پرتې دي. د راتلونکي لپاره تاسو هغو تجربو ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس څه پلان لري؟
اول خو داسې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي، د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دغه سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریږدي چې د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سوله.
نو اوس ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون نه پرته افغانستان نه سي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو دته یونیورسل پاورټي یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ زره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورنې لپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبور چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پنځرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده چې دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستې مسیزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې دغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه نو ډالر زی خلک لوبلګم را نسی کچور دغه قطه سو او د خلکو مرینه شروع ولا ز فکر نکوم چې خلک پم دی خاموشي کې اوس وسیږي، دوی به یو انقلاب کوي او د حکومت بچ لبای نوري. نو بل لاره دوی پرې نه خوله چې خلکو د پاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کی او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېر زیاته مننه پلوشه جان. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یو معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله. د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه و او د افغان مېرمنو لپاره څه و؟
جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی و، د اشتراک کړی و، او د دې ګډون ډېر اهم و. هغه وخت کې دا لومړۍ مېرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکې و په هغه زمان کې. دې و خبر کړی و چې هیومن رایټس از وومن رایټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډېرو ښځو ډېر بنیادي کارونه کړي و د ښځو د وضعیت د تغییر دپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقاتو له وروسته انتخاب سوی و، سې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سې کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما سې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمان نه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغه 25 کالو مسله و چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه پیسله ورکول شوی وای. اما جنجالونه زیات په افغانستان کې د مونږ د پارام او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول شوله ټولو هغه څلور یا 50 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي او د دې په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجیک کانفرنس ته وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکري تغییراتو دپاره کار کړی ده د هغو دپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډېر متوازنه وایم چې زه د افغانستان نه انتخاب شوی وم په حساب د ما هغه کارونه چې ما د بیجنګ د کانفرنس ته وروسته تر نن ورځې پورې ادامه ورکوم.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل.
همیشه جایزه سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولی چې هرې یوې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو دپاره د هغوی ټوله لمانځنه وکړي. نو د ما په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو دپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشې حسن، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې مو ګډون وکړ.